سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې تاسو مخه کلا ساتي راټیم ناوړي اوس د زده ډې خبرونه څلور ساعت دوام لري د سالش په ګوډه مخام تر شپه ګو په لاندې سپو د 35 مترو او د مخام لښ په ګو د سر تر شپه ګو په منځني څپه تو لښ پک نیوي د خبري خبرونه په خبرونه پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي د افغان ماشومانو د خوندي راتلونکي لپاره په افغانستان کې پانګونه اړینه ده. یو نامه نن د خبره پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې ده. د یو نامه په وینا راتلونکي نسلونه د ځمکنیو ماینونو او د جګړې له پاتشونو څخه د پاک ژوند مستحق دي. بلبلاو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولي وایي د تعلیمي پروګرامونو او روغتیایي خدماتو له لارې به د افغان ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې استازولي پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې د افغان ماشومانو د تعلیم حق ته د اشارې په ترڅ کې ویلي چې ماشومان د افغانستان راتلونکي دي او دا ټولنه به د افغان ماشومانو او میرمنو ترڅنګ ولاړوي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال سازمانونه وایي چې افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو نامناسب هیواد دی، ځکه د راپورونو له مخې افغان ماشومان له بېوزلۍ، د اقتصادي فشارونو، اقلیمي بدلون او ماینونو له اغېزو سره لاس او ګریوان دي او په عین حال کې نجونې پکې له زده کړو هم بې برخې دي. د حافظ ګلبهادر ډله چې د تاریخي طالبان پاکستان څخه جلا شوې ده د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر وی پوستي د تریش په د زمر کې پریت او د مسؤلیت باندې لای دغه ډلې په دې پیښه کې د درویش پاکستاني پوځیانو د وژل کېدو ادعا کړې تر قام په خپلواک توګه نه تای چوي. د پاکستان د استخباراتي او چارواکي د خپل نوم د نه خودو په شرط پرنس شنبه د زدرلو مشال څنګه ته ول شو مشکوک اسان مرګي پر چاودیدونکو باندې بار خپل موټر افغانستان پولي د ما د خبر پښتونخوا په جنخیلو سیمه کې له یو پوسټ سره ټکر کړ چې 14 په پایله کې یو لس پوزیشن وژل شوی او سنور ټپیان دي. دغه چارواکي په خبره دا پیښه پرون مخام و بجره منځته شوې ده. د منځنی ختیځ لپاره د امریکا ځنګړی استازي وایي چې د اسرایل او حزب الله ترمنځ د جګړې پای ته رسول اوس مهال ممکن شوی. اوسمو خنشتاین چې پرون بیروت ورسید له شراک سره د سولې د هغه پلان په اړه خبرې وکړې چې لبنان تر ډیره تایید کړی دی. خنشتاین د لبنان د پارلمان له رئیس نبیه بیری سره چې د حزب الله په استازولۍ په خبرو کې ګډون کړی و هم وکتل. له دې کتنې وروسته خنشتاین وویل چې د جګړې د ختمولو لپاره یو رښتینی فرصت رامنځته شوی. متحده ایالاتونه او فرانسې د اسرایل او حزب الله ترمنځ د اوربند ټینګولو هڅې پیل کړي. حزب الله چې د لبنان جنوبي سیمې دره کوي د دې ترڅنګ چې سیاسي ګوند پوځي څنګ هم لري. متحده ایالاتونه حزب الله تر وروستۍ ډله بولي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه د دغې ډلې په تور لیست کې شامله کړې ده. او د عربي متحده اماراتو په قربتوب د 900 کلونو ځوانانو ترمنځ د اپیل شو درې اړخیزو سیالیو په لړ کې افغانستان نن چهارشنبه د نومبر په 16 خپل درېیم سیالۍ له پاکستان سره ترسره کړه چې د 14 منټو په توپیر وبایلله. دغه سیالۍ د کابل پر مهال 10 بجې پیل شوې وه. پاکستان د پچې تر ګټلو وروسته توپهنه وکړه او 245 منډې افغانستان ته هدف وټاکه. افغان نونس کنن لوبډلې که څه هم د هدف پوره کول ته نږدې شو خو د لوبې په وروستیو شیبو کې پر لپسې وکټ یې له لاسه ورکړې او 25 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 214 منډې وکړې. د ویلو ده چې افغان لوبډله به د نومبر په 24 نېټه خپله وروستۍ لوبه له عربي متحده امارات سره ترسره کوي او تر هغې وروسته به د لوبلړۍ دوه مخکښې لوبډلې د نومبر په 26 نېټه پای لوبه ترسره کوي. خبرونه مور واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. نن دا نومبر 16 نیټه دا ماشوم نړیواله ورځ وه خو افغان ماشومان په څه وضعیت کې؟
په سهار شپږ بجې راوځم د ماسپښین پورې د خلکو بوټان پارش کوم سل روپۍ ګټم. پلار مې مریض دی په هغې سودا کور ته وړم.
وړاندې به په خپرونه کې راسره د دغو کارګرو ماشومانو سربیره په ټوله کې د افغان ماشومانو په ستونزو چوسیات واورئ. پاکستان ته ورځو افغان کډوال د پولیسو لخوا څور ویل کېږي.
دوه افغان
خزو نړیوالې جایزې ګټلې دي. چې د افغاني خزو څوک دی او کوم جایزه ګټلې په دې باندې تر جزئیات ولرو نور مطالعه مشتمل تیم غواړم.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه. نن د نوومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ وه. خو یو شمېر افغان ماشومان د خپلو کورنیو د ملاتړ لپاره کار کولو ته اړ شوي دي. دا چې د ماشومانو په خپلو خبرو کې ازادي راډیو سره څه ویلي دي تفصیلي سنا کاکړ نورو.
د نوومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسېدلې چې افغان ماشومان سخت شرایط زغمي او په سړه هوا کې سخت فزیکي کارونه کوي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت خرابوالی په کابل او نورو ولایتونو کې ډیر ماشومان دې تړ کړي چې خپل وصل وړ کارونه وکړي. مهدی له سهاره تر ماښامه د کابل په پولو سوخته سیمه کې پلاستیکي کڅوړې خرڅوي. هغه د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اما کار میکنم، اینجا پلاستیک فروشی میکنم.
دو ورځې پلاستیک خرڅوم. هوا ډیره سړه ده او کورنۍ مو هم لویه ده، اته کسه یو. دو ورځې درې څلور پلاستیک خرڅوم او لس شل روپۍ لاسته راوړم او کورنۍ ته یو څه اخلم.
برم د فامیل خو دیګون چی میبرم به خونه.
د ننګرهار د چین ولسوالي اوسیدونکي یو لس کلن محمود ازادي راډیو ته وویل:
په سهار شپږ بجې راوزم د ماسپښینه پورې د خلکو بوټان پارش کوم، سل روپۍ ګټم، پلار مې مریض دی، هغې سودا کور ته وړم.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو او بې وزلۍ له امله اړه ده خپل یوازینی زوی کار کولو لپاره واټونو ته ولیږي.
نه کلن زوی مې ده، د ګټې وټې هیڅوک هم زه نه لرم، نو مجبوره یم څنګه وکړم چې وینه لېږم تسمال کاغذي خرڅوي. او یو زوی مې ده، زړه مې نه کېږي چې یو د خامې له خوا بیرته شي چې مجبوري راباندې راغلې. ډارېږم هم سړک له سره یم جګوي، واړه ایوانان بیا یې بندې کوي. ډېره سخته ورځ ده، ډېره مجبوره ورځ ده. په
یو شمېر افغان ماشومان د خپلو کورنیو د ملاتړ لپاره کار کولو ته اړ کېږي چې ډېری د واټونو پر سر بېلابېل توکي پلوري، د کثافتونو راټولولو ته مخه کوي، یا د موټر جوړولو په دوکانونو، خیاطۍ رستورانتونو، د بوټانو په رنګولو او یا نورو ځایونو کې په کار بوخت وي. یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د کار کوونکو ماشومانو د ژوندانه د ښه والي لپاره تر اوسه عملي کار نه دی شوی او هره ورځ په ښارونو کې د کارګر ماشومانو شمېر مخ په زیاتېدو دی. زری چې د کابل په پولو سرخ سیمه کې اوسیږي د دې موضوع په اړه د خپل سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
تعداد کودکان دستفروش بسیار زیاد هستند.
د کارکوونکو ماشومانو شمېر زیات دی چې قلم، ژاوله او نور شیان خرڅوي، بوټونه رنګوي، پښې لوسوي، په سړه هوا کې د خټو په منځ کې په کار لګیا وي.
بین لای و لوش می باشند.
د افغانستان د ماشومانو د حقونو د ساتنې قانون له مخې ماشوم هغه کس ته ویل کېږي چې اتلس کلنۍ ته نه وي رسېدلی. د افغانستان د اساسي قانون په 49مه ماده کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په دې هېواد کې نافذ وراغلي چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري. د ماشومانو د رواني او ټولنیزو مسایلو کارپوه ډاکټر محب زغم هم وایي چې درانه او جبري کار د دې لامل کېږي چې ماشوم په راتلونکي کې اوښتې لوی شي.
هغه ماشومان چې په افغانستان کې درنو چارو ته مجبوریږي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کېدای شي. مثلا کېدای شي له دوی څخه ناوړه جنسي استفاده وشي. د دوی جسمي او ذهني وده ممکن پڅ شي، ځکه چې هغسې شرایط ورته نه وي مساعده او په درنو چارو د دوی پلې، عضلات او هډوکي هغسې وده نه کوي چې باید وي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته اقتصادي ستونزې، بیکاري او بېوزلي زیاته شوې ده چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال په دغه هېواد کې شاوخوا 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. خو ځینو طالب چارواکو تر دې مخکې له بې سرپرست او کارګرو ماشومانو سره د مرستې خبره کړې. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د نومبر په 16مه د ماشومانو نړیواله ورځ لمانځل کېږي. دا ورځ په 1950 کال کې د ماشومانو د وضعیت د ښه کولو په موخه د ماشومانو د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلدرن شپږ میاشتې وړاندې د یو راپور په خپرولو ویلي وه چې په افغانستان کې تر 6 میلیونه زیات ماشومان د لوږې له خطر سره مخ دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ماشومانو نن د ماشومانو نړیواله ورځ وه او په افغانستان کې زیاتره هغه ماشومان چې د کورنیو سرپرستي ور تر غاړې ده اړ شوي دي چې کار وکړي. بلبلو د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین وایي افغانستان د نړۍ دریم هیواد دی چې تېر کال یې د ماینونو له امله په ډېرو کسانو ته پکې مرګ شو بلاوختې ده. دا چې د افغانستان ولې په دې کتار کې دریم هیواد راغلی دی او څومره کسانو ته د ماینونو مرشوب لاړولې؟ لا فیروزی عزیزی نه یو.
د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین یا ICBL افغانستان د میانمار او سوریې وروسته دریم هیواد یاد کړی چې تیر 2023 کال کې د ماینونو له امله خلکو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتی ده. دغې نړیوالې ادارې په یو تازه راپور کې چې نن چهارشنبه په خپله ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې تیر کال ځمکنیو ماینونو په افغانستان کې 650 کسان وژلي او ټپیان کړي دي. دغه اداره وایي میانمار کې بیا تیر کال د ځمکنیو ماینونو د وژل شویو او ټپیانو شمېر 1003 او سوریا کې هم 933 او په څلورم ځای کې اوکراین دی چې د مرکزو بلشمیر کې 1500 تنو ته رسیږي. که څه هم په دې اړه په راپور کې نه دی ویل سوي چې په افغانستان کې د وژل شویو شمېر څومره او د ټپیانو شمېر څومره دی او نه یې هم ولایتونه مشخص شوي دي، خو ویل سوي چې جګړه ځپلې سیمې دي. کوم افغانان چې ماینونو معلول کړي بیا د خپل ژوند د ستونزو خبره کوي. د کندوز ولایت اوسیدونکي شاغه ازادي راډیو ته وویل
اس پای چپ پای مقدس معلول سم او د سر مم چراو ادیسه شده ماین زده بود.
د روسانو وخت کې ماین کې زما یوه پخه پرې شوه. بیا د اشرفغني حکومت کې د کندوز حیرتانو لاره کې جګړه کې ولګېدم او چرې مې وخوړې. اوس مې روزګار ډېر بد دی، احتیاج او محتاج یم. ژوند کې مو
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ډاکټر سمیم هم ازادي راډیو ته وویل
هلته د صحت لپاره د ماشومانو واکسیناسیون پروګرام دی، هغې لپاره نو موټر مې ودرولو چې سروې مې وکړه. واپس ته راووتم، ګاډي ته کېناستم. تقریبا 200 متره مخکې چې لاړم نو ناګهانه بس بم بلاست وکړو او په نتیجه کې ډېر شدید زخمی شوم.
د ځمکنیو ماینونو د بندیز کمپاین په راپور کې اندېښنې ښودل سوي چې د 2024 کال لپاره د نړۍ د نورو زیانګالو هیوادونو برعکس په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د نړیوالو مالي ملاتړ او بودیجه د پام وړ کمه سوې ده. د ماینونو د موندلو مرکز MDC نړیوالې مؤسسې چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي هم له دې امله اندېښنه ښیي. د دغې مؤسسې عملیاتي مشر ډاکټر شعیب حکیمی ازادي راډیو ته وویل
فند چیزا بسیار زیاد است، سابق کنه کم شده.
فعلا د تیر په پرتله په دې برخه کې بودیجه ډیره کم شوې ده. په داسې حال کې چې موږ باید هر 15 کاله نړیوالو ته افغانستان د ماین د بشپړ پاکولو راپور ورکړو چې اوس 2025 کې مو دا وخت هم ختمیږي. خو د بودیجه د کمښت له امله مو تر اوسه دا مسؤلیت ترسره کړی نه شو. اوس مهال د افغانستان 30% یعنی 200 کیلومتره مربع ځمکه له ماینونو ډکه ده. جنوبي ولایتونو کې چې 30 کاله جګړې وې او موږ ورته لاسرسی نه درلود ډېر ماینونه پکې پاتې دي.
خو ICBL دا تازه راپور وایي چې د ماینونو او جګړو له امله د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره سکل په مالي ملاتړ او بودیجه کې بې ساری یعنی 12% زیاتوالی راغلی دی چې ډېره برخه یې پر اوکراین لګیږي. د ځمکنیو ماینونو د مخنیوي نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په نړیواله کچه په 2023 کال کې د ځمکنیو ماینونو د تلفاتو ټولیز شمیر 15015 و چې 903 تنه مړه او 3603 ټپیان شوي دي. د یادونې ده چې افغانستان له لسیزو راهیسې په دوامداره توګه له جګړو ځپلو هیوادونو دی چې هم د جګړو د چاودیدونکو توکو پاتې شونو او هم له وړاندې ښخ شویو ماینونه یې وخت نا وخت وګړو ته مرکز لاړوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو مخکخه لا ازادي راډیو نوري اوس د ازادي راډیو خبرونه څلورو ساعتو دوام لري. د سهار لښپګو د مخام ترشپګو په لاندو څپو نه 35 مترو او د مخام لښپګو د سهار ترشپګو په منځنۍ څپه ته لښپګ نوي. دو افغان خوځو معتبر نړیوال جایزې وګټلې. ولس کلانا نیلا ابراهیمی د افغانو نجونو د غږ د پیوړ کولو په خاطر د 2023 کال د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه ګټلې او د ښځو د حقونو بلې فعالې جوړیا پارسي به هم په همدې برخه کې بله جایزه ترلاسه کړې ده. خو دا چې د کومو سازمانونو لخوا او د کومو فعالیتونو په خاطر باندې د ښځو د جایزې ورکول شوې دي تفصیل یې سناکه کړنه ورو.
په داسې حال کې چې افغان نجونې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له سختو او زیاتېدونکو بندیزونو سره مخ دي، په دې وروستیو کې نیلا ابراهیمي او جولیا پارسي د ښځو د ازادۍ او حقونو لپاره د خپلو مبارزو او هڅو له امله معتبرې نړیوالې جایزې ګټلې دي. یوې 19 کلنې افغان نجلۍ نیلا ابراهیمي د سې شنبې په ورځ د ماشومانو د حقونو بنسټ یا کیدس رایټ لخوا د 20 هیوادونو په 150 نوماندانو څخه د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه وګټله. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له مهاله تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ماشومانو د سولې نړیوالې جایزې د 20 کلیزې د لمانځنې مراسم د یو شمېر نامتو څیرو او نړیوالو سازمانونو په حضور کې د هالند په امستردام کې ترسره شول. د ماشومانو د حقونو بنسټ ویلي نیلا د نجونو د حقونو د ملاتړ لپاره د هغې د نړیوالو هڅو له امله د دې جایزې لپاره غوره شوې ده. نیلا ابراهیمي د ال بی سی په نوم له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې غواړي نړۍ وپوهوي چې افغانستان هیر نه کړي.
For me and Samaya and other girls
I think that come that Samaya do nur ha khunjuna la para che de dawl platform no talar faida kawiti da adina da che nare wo pohawi ha kas che rawandi samne di mug bait pa Afghanistan ke pausani regime aw hukumat fashar rawro che pa de barkha ke iqdam nukri zaka hal ta dunjuno shwan sai ke ki to kala aw 15 sawrazi ke ki chunjuni khunzi o tanzi aw sama panda ya unaudin dai
ویل کېږي نیلا د 2021 کال په اګست میاشت کې کله چې طالبان واک ته ورسېدل 14 کلنه او یو زده کوونکې وه چې له خپلې کورنۍ سره پاکستان او بیا کاناډا ته ولاړه او هلته یې له هغه وخت راهیسې د افغان نجونو د حقونو د دفاع لپاره فعالیت کاوه. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعالې او د افغان ښځو د خودجوشه غورځنګ غړې جولیا پارسي هم د مارټین انالیز بنسټ جایزه ترلاسه کړې. جولیا په کابل کې وکون کې وه چې د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګار شوه. د طالبانو لخوا د ښځو پر حقونو د لګېدلې بندیزونو په وړاندې اعتراضي فعالیتونه پیل کړ او له همدې امله یې 3 میاشتې د طالبانو په زندان کې تېرې کړې. جولیا پارسي د چهارشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د دې جایزې ترلاسه کول به د ښځو د حقونو د مبارزې په برخه کې د هغې مسؤلیتونه لا زیات کړي.
دا جایزه یوازې زما پورې اړه نه لري، بلکې د افغانستان په ټولو هغو مبارزو ښځو پورې اړه لري چې په دې 3 کلونو کې قربانۍ ورکړي او د افغانستان د ازادۍ لپاره یې مبارزه کړې. زه د دې جایزې په ترلاسه کولو سره د لا زیات مسؤلیت احساس کوم او غواړم چې د هغې بې عدالتۍ پر وړاندې چې په افغانستان کې شتون لري لا زیاته مبارزه وکړم او لا پیاوړې ودرېږم.
د مارټین انالیز جایزه د بشري حقوقو د مدافعینو لپاره کلنۍ جایزه ده او د جایزې ګټونکي په نړۍ کې د بشري حقوقو د لسو مخکښو نه دولتي سازمانونو د ارزونکي پلاوي لخوا ټاکل کیږي. د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه نیلا ابراهیمي او مارټین انالیز جایزه جولیا پارسي ته په داسې حال کې ورکول کیږي چې طالبانو د ښځو د زده کړې، کار، سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د محدودولو سربیره ان د ښځو څیره او غږ هم اورد ګڼي. که څه هم طالبان ادا کوي چې د ټولو افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت له مخې خوندي دي، خو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د دوی په نوي قانون کې چې د روان کال د اګست په 1 تصویب شو د ښځو د مخ پر بشپړ پوښلو ټینګار کړی او غږ یې هم اورد ګڼلی دی. هغه څه چې د نړیوالې ټولنې تون غبرګونونه یې راپارولی دي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو سراسري شورا د دغه هیواد د پولیسو لخوا په اسلام آباد کې د کابو 150 افغان کډوالو د نیولو خبره کړې. د چې اوس افغان کډوال چیرته دي تفصیل فیروز عزیزی نه اورو.
کبیر علی په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو دی چې وایي د پولیسو لخوا د سې شنبې په ورځ د کور له مخې د اسلام آباد په بیوله سیمه کې نیول سوی او وروسته د لاسرو کلدارو په مقابل کې د پاکستاني پولیسو لخوا بیرته خوشي سوی دی. د ازادي راډیو ته وویل چې له 2 کلونو راهیسې امریکا ته د تاک د دوسیې مخ تړلو لپاره د قانوني اسنادو په لرلو په پاکستان کې دی را دی.
نو
ویزا او پاسپورت یو قتل چې تاریخ یې نه دی تیر شوی. پښتنه وکړه چې نور دلته څوک دي؟ کله مې چې ویل یوازې یم، زه موټر کې واچولم او ځان سره یې وړم. د ورځې له لس نیمو بجو یې چې په یوه تلخونه کې اچولی وم، د شپې تر دولسو بجو هلته یې موږ ډېر وځورولو، نه ډوډۍ وه او نه اوبه. بالاخره چې له موږ نه پیسې واخیستې، زموږ کارونه یې ژر خلاص کړل او را خوشې یې کړو.
بلخوا په پاکستان کې یوه میشته افغانه میرمن چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل پولیسو یې یو خپلوان د اسلام آباد له ډیول له سیمې نیولی او له ځان سره یې وړی دی.
پرون زمون په سیمه کې پولیسان راغلي وو او زمون یو خپلوان ونیول او له ځان سره بوتله.
دغه افغان کډوال د پاکستان له حکومت نه نړیوالې ټولنې او هغه هیوادونو چې دوسیې پر مخ وړي غوښتنه کوي چې ستونزو ته یې زر تر زره رسیدنه وکړي. له دې سره په پاکستان کې د افغان کډوالو سراسري شورا د اسلام آباد په بیولس او ډیولس سیمو کې د افغانانو نیول تاییدوي او وایي چې د سه شنبې په ورځ 13 تنه افغانان په دغو سیمو کې پولیسو نیولي دي. د دغې شورا سرپرست او مرستیال میوند علمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ارون تقریبا یولس بجې شاوخوا پولیسان راغله د پی 17 ته او لږ مهاجر وروڼه له ځان سره بوتلل او موږ د شپې تر یوې نیمې بجې هلته وزرو زارۍ د تڼې مشر ته او د خلکو ته مو وکړلې. متاسفانه هېڅ نتیجه یې ورنه کړله او زمونږ څلور وروڼه یې د شپې په یوه بجه د ویزې اکسپایر شوې وې محکمې ته معرفي کړله.
د که څه هم ونه ویل چې څومره افغانان یې بېرته راخوسي کړي، خو زیاته یې کړه چې یو شمېر هغه افغان کډوال چې د کډوالو د کارتونو په درلودلو له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي په ضمانت راخوسي شوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په پاکستان کې د پولیسو لخوا نیول او ځورول کېږي، بلکې له دې وړاندې هم د دغه هېواد په بېلابېلو سیمو کې افغان کډوالو له دې ستونزې شکایتونه کړي او سلګونه زره افغانان په تېر یو کال کې د پاکستان د پولیسو لخوا افغانستان ته شړل شوي دي. د پخوانیو امنیتي ځواکونو، خبریالانو، د مدني ټولنې د فعالانو او هنرمندانو په ګډون ډیری افغانان پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته اروپایي هیوادونو او امریکا ته د تګ لپاره د خپلو دوسیو د مخ تړلو له امله پاکستان ته ورغلي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د سراسري شورا د معلوماتو له مخې دا مهال ډیری دا کډوال د اقتصادي ستونزو، بیکارۍ، د ژوندانه د اسانتیاوو له نشتون، د ویزو د تمدید او زده کړو ته د ماشومانو د لاسرسي په برخو کې له ننګونو سره مخ دي.
سینن خبری شبکه راپور ورکوي چې په افغانستان کې جنسیت بدلی د طالبانو لخوا د توقیف پر مهال له سخت فزیکي تاوتریخوالي او جنسي تیري سره مخامخ دي. دا سینن په راپور کې چې پر نخ پور شوی د طالبانو په زندانونو کې د جنسي د جنس بدلو شبکې او پر دوی په بخښنه سره د جنسیت د جنسیت بدلو شکنجه او پر دوی جنسی تیری ته اشاره کوي. تفصیل زناکا کرنا ورو.
یو شمیر جنسیت بدلی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا کوي چې د طالبانو لخوا له تاوتریخوالي او جنسي تیری سره مخامخ شوي دي. یو له دوی څخه شیرشاه چې په خبره د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلی، ازادي رادیو ته وویل
چاره یم چاره یک بوتل بود برفی خم راستم با جاره هم بودم
دا انصاری پسل ارلاری که یا وطلو زا او ملگری می حل تاو جریان که وجه طالبان زمو کوتی تنه نواتا ماسک آغست او او اسلح هم بر سروا مخی با دسمال پو خل شوی او اولی زما موبایل واخست لسون ایرات او تلل او زما اکسی واخست پملای پا کیبلو احلم او بیای زا جنسی علی که تا آل کرم ما فکر وکر کمی حوزی تا یوسی جوانده ایمی نپریگ دی
مرا با حوزه ببرم مرا زنده نمی مانا مجبور شدم.
یو بل جنسیت بدلی چې د موضوع د اساسیت له امله یې ونه غوښته نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
ډېر په تنګ یو نور مرګ مرناري وهو مرګ نشته دی او هله مې خوړلي دي عوامو د لاسه د حکومت د لاسه مې ول خوړلي دي رونه مې وهي پلار مې وهي څه ولې چې زه یو شي ملې م زه دفتر چاپ یم زم زړه لرم غواړم چې باندې ووځم تازه هوا واخلم چکر ووهم زم غواړم چې ځان ته څه سودا واخلم نه د خلکو حکومت د لاسه باروتی شم د عوامو د لاسه باندې باروتی شم ډېر تنګ راغلی یم لکه م نه ډېر.
د طالبانو حکومت ویان سبیولا مجاهد د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایي، خو مخکې ویلي وو چې همجنس خوښونه جرم دی او دوی یې مخنیوی کوي. دا په داسې حال کې دی چې سی ان ان خبري شبکې په یو راپور کې ویلي چې یو شمیر افغان جنسیت بدلو دې شبکې سره په خبرو کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې د توقیف پر مهال جنسي تیری او د شکنجې، سابندولو او فلزي زنځیرونو سره د وهلو په شمول د
د سخت فزیکی تاوتریخوالی سره مخ شوی. سینن د سیشن به پورز راپور ورکړ چې د سهراب په نوم یو 19 کلن ځوان د شبکې ته وویل چې په توقیف کې د طالبانو لخوا څو ځله پرې جنسي تیری شوی دی. دغه خبرې شبکې زیاته کړې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سی این این موندنو په غبرګون کې ویلي چې د لواطت په څیر عملونه غیر قانوني او د اسلام د احکامو خلاف دي او له عاملینو سره به یې قانوني چلند وشي. د جنسیت بدلو یا ال جی بی ټی کیو ټولنې یو فعال زاهد مصطفی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت دیگر باشا در افغانستان هموار
په افغانستان کې د جنسیت بدلو وضعیت شانه دی. مخکې له طالبانو په نورو حکومتونو کې مو هم داسې یو ملاتړی قانون نه درلود چې د رنګین کمان جنسیتي کټګوري په رسمیت وپیژني، خو طالبان په بشپړ ډول د انکار په ډول چلند کوي. یعنی د دوی لپاره د جنسیت بدلو په نوم کومه جنسي ډله نشته،
جنسیتي زیر عنوان دیگر باش وجود نداره.
د افغانستان د رنګین کمان سازمان په راپور کې چې یوه اونۍ مخکې خپور شوې، دا شوې چې د 2022 او 2024 کلونو ترمنځ په 14 ولایتونو کې لږ تر لږه 10 نوې جنسیت بدلې په عام محضر کې مجازات شوي دي. همداراز د روشنایا په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي چې له 2021 کال راهیسې په افغانستان کې د جنسیت بدلو پر وړاندې د تاوتریخوالي 825 پېښې ثبت کړې دي او زیاته کړې وه چې فزیکي تاوتریخوالی په افغانستان کې د دوی پر وړاندې د ځورونې یوه عامه بڼه ده.
و مورید چې سینن شبکې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې جنس بدلی له جنسي ځورونې او تیری سره مخ دي. اوس به هم د افغانستان په ختیځ کې ورشو ختیځ ولایتونو ته. د ختیځ ولایتونو اوسیدونکي وایي د هیواد په ټولو زونونو کې هوایي ډګرونه فعال دي او مسافرین په اسانه کولی شي چې د هیواد دننه او بهر هر ځای ته سفر وکړي. خو د دوی په خبره چې ختیځ زون له دغې نیابته بې برخې دی. ځایي اوسیدونکي وایي د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نږدې 4 میاشتې وړاندې ژمنه کړې وه چې په یو میاشت کې به د ننګرهار هوایي ډګر ملکي الوتنې پیل کړي، خو لا هم د خلکو غوښتنې او د چارواکو ژمنې نه دي پوره شوي او ختیځوال بهرنیو هیوادونو ته د سفر کولو په خاطر د ماهیپر په ستونزمنه لار کابل ته ځي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان اوسیدونکي شکایت کوي وایي دوی په شته هوایي ډګر کې بهرنیو هیوادونو ته په الوتکو کې د سفر لپاره کابل ته ځي او د ماهیپر په کګلیچن سرک د لارو بندېدو له امله په وخت خپل هدف ته نشي رسیدلی. د کونړ او ننګرهار دوه تنو اوسیدونکو حاجي سید عظیم خان او تاولا خان ازادي راډیو ته وویل
د ختیځو ولایتونو د هوایي ډګر بند پاتې کېدل ټول مشرقوالو تا یو رقم څنګه دا ټول زونونه هوایی پروازونه به هر ممکن تکي او متاسفانه تر اوسه د ختیځو ولایتونو هوایی ډګر بند دی. نو دا زمونږ ختیځوال دفاره یو غټه څنګه دا اوس په مایفر باندې دا یو سخت مزل کول او وخت ضایع کول او ډیر ځوانان زمونږ په دغه لار باندې مایوب شو، څوک شهیدان شول. نو هله مودا دا هوایی ډګر فعال کړي نو دا به زمونږ د مشرقوال دفاره یو خلاص راوړل وي.
زمونږ حاجی صاحبان کله چې حج ته ځي یا عمرې ته سوګزي په تکلیفېږي کابل پورې یا الته پرواز موجود نشي، نو په غو صورت کې بیرته دوی راګرځي بل ورځ ته مجبور دي چې بیرته راشي جلال آباد ته یا ننګرهار یا خپل اړوند ولسوالیو ته تلل شي. په اوسني شرایطو کې دا ډیر یو ستونزمن کار دی. د نورو زونونو په شان یا د ولایتونو په شان چې بامیان یو ولایت دی، په هغه کې هوایي ډګر شته، په مزار کې شته، په هرات کې شته، خوست کې.
څلور میاشتې وړاندې د ترانسپورت او هوایي چلند ادارې مسؤلینو ژمنه کړې وه چې په یوه میاشت کې به د ننګرهار هوایي اگر د ملکی الوتکو پروازونو ته چمتو شي او د ختیځو ولایتونو مسافر به د کابل هوایي ډګر ته د رسیدو لپاره د ماهی پر مرګونی لارې له مزل کولو خلاص شي، خو لا هم ترې ملکی الوتنې نه دي پیل شوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ننګرهار اوسیدونکو پوښتنه کړې وه چې د ننګرهار ملکی هوایي ډګر د بیرته الوتنو ته چمتو سي، که څه هم میاشتې وړاندې د دغې ولایت چارواکو له ننګرهار میشتو سره ژمنه کړې وه چې د هوایي ډګر به ډېر ژر بیرته الوتنو ته چمتو کړي، خو د دوی په خبره باندې چې لا هم د هوایي ډګر الوتنو ته چمتو نه دی. دوی له حکومته غوښتي وو چې د نورو ولایتونو په څیر باندې دوی ته دا امکان برابر کړي چې وکولی شي له دې هوایی ډګره نړیوال سفرونه وکړي او له دغې هوایی ډګره نړیوالې الوتنې پیل شي. دوی غوښتنه کړې وه که چیرې دغه الوتنې پیل شي دوی به اړ نه وي چې د کابل جلال آباد ترمنځ چې د دوی په خبره باندې مرګونې لار ده سفرونه وکړي او بیا د نړیوالو هیوادونو ته د تګ لپاره مایپر نه تیر شي او کابل ته لاړ شي او له هغې ځایه دوی الوتنه وکړي. د دې خبرې خپرونې وروستۍ شېبو ته راورسېدو په دویمه نیمه کې به درته د سپورت پروګرام لرو چې بختیار ساحل وړاندې کوي او په دې به پکې راپورونه وي چې د احمد زی په خبره باندې کرکټ بورډ د 19 کلنو لوبډلو ځوانانو په ټاکنه کې عمر په پام کې نه دی نیولی دا چې څنګه ولې په دې به دته ساحل بختیار راپورونه درکړي خو تر هغې وړاندې ورځو لنډو خبرونه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي د افغان ماشومانو د خوندي راتلونکي لپاره په افغانستان کې پانګونه اړینه ده. یو نامه نن د خبره پر خپل ایکس پاڼه په خوندي ټویټر د ماشومانو د نړیواله ورځ په مناسبت کړي. بل پلو د افغانستان لپاره د روپیې ټولنې استاذ ولی وایي د تعلیمي پروګرامونو او روغتیایي خدمتونو لارې به د افغان ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي. ورکړي د ماشومانو د ملاتړ سازمانونو د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو نامناسب هیواد دی ځکه د راپورونو له مخې افغان ماشومان له بېوزلۍ، اقتصادي فشارونو، اقلیمي بدلون او ماینونو له اغېزو سره لاس او ګریوان دي او په عین حال کې نجونې پکې له زده کړو هم بې برخې دي. د حافظ ګل بهادر ډله چې د تحریک پاکستان طالبان چې د تحریک طالبان پاکستان څخه جلا شوې ډله ده د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د تېرې شپې د ځانمرګي برید او ډزو مسؤلیت منلی. دغې ډلې په پیښه کې د 23 پاکستاني پوځیانو د وژلو ادعا کړې. دا رقم تر اوسه په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د نومونه ښودلو په شرط پرون د صدر رډیو مشال څانګې ته ویلي وو چې یو مشکوک ځانمرګي بریدګر پرون د خیبر پختونخوا په جانخیلو سیمه کې پر یوې پوستې برید کړی و چې په نتیجه کې یو لس پوځیان وژل شوي وو. او د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې د اسرائیل او حزب الله ډلو ترمنځ د جګړې پای ته رسول اوس ممکن شوي. اموس خونشټاین چې پرون بیروت ته ورسېدل چارواکو سره د سولې د هغه پلان په اړه خبرې وکړې چې تر ډېره د خبره لبنان تایید کړی دی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د آزاد رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. یو ور بیا بختیار ساحل ستاسو قربای ما او د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. د دیونه په خبرونه کې بواوري د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې په دړيخيزو سیالیو کې پاکستان او اماراتو نه سیالي ګټلې دي. افغانستان راتلونکي میاشت له زیمبابوي سره سیالي لري خو کرکټ بورډ لا لوبډله نه اعلان کړې. د افغانستان د نابینایانو د کرکټ ملي لوبډلې په نړیوال جام کې د ګډون په موخه پاکستان ته سفر کړی دی. د فوټبال ملي لوبډلې تاجکستان او نیپال ته دوه دوستانه سیالي بایللې دي. د هندستان او استرالیا ملي لوبډلو ترمنځ د 5 ټیسټ سیالیو لوبلړۍ د نومبر په 22 نیټه پیلېږي. او د خبرونه په 2 مینیمای کې بیا ځانګړي مرکه درته لرو. دا ونې د افغانستان په خوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید د 19 کلنو ځوانانو په رواني کارکردګۍ د انتخاب په پروسی او راتلونکو لوبو غږېدلې ده. پله د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ل روانو سیالیو کو د عربي متحده اماراتو په قربتوب د 19 کلنو ځوانانو ترمنځ د پل شوی د رخيزو سیالیو په لړ کې افغانستان خپل دریم لوبه د 4 شنبه پورز د نومبر په 16 نیټه ل پاکستان سره تر سره کړه. خدا سیالی د 14 منډو په توپیر و بیلله. لوبه د کابل پر وخت سره 10 بجې پیل شوې و چې پاکستان لومړی توپ وهنه کړی و د 215 منډو هدف یې ټاکلی و. د یادې لوبډلې لپاره پیلیز توپ وهونکو عثمان خان او شازیب خان اوږده ملګرتیا کړې وه او دواړو نیمه سلیزې وهلې وې. خو د افغان توپ اچونکو له ډلې خاطر ستانکزي او عبدالعزیز خان درې او نصیر خان دوه لوبغاړي سوځولي وو. افغان 19 کلن لوبډلې که څه هم د هدف پوره کولو ته ورنږدې شوي و، خو د لوبې په وروستیو شیبو کې پرله پسې وکټې له لاسه ورکړې او په 30 خورونو کې ټول لوبغاړي وسوځېدل او 211 منډې وکړې. دا ځل د افغان توپوهونکو له ډلې وزیر الله 70 منډې وکړې، همدارنګه نصیر خان او فیصل خان بیا 30 منډې کړې وې. د پاکستان لپاره علي رضا او فهیم الحق مخکښ توپ اچوونکي وو چې په ترتیب سره یې 4 او 3 لوبغاړي سوځولي وو. د دې لوب لړۍ په لومړنیو 2 سیالیو کې بیا افغانستان پاکستان ته د 100 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه، او عربي متحده اماراتو ته د 169 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. لومړنۍ سیالي چې افغانستان له پاکستان وګټله هغه د نومبر په 15 نیټه ترسره شوې وه، او د 100 منډو په توپیر افغان لوبډله پکې بریالی شوې وه. افغانستان د 302 منډو هدف ټاکلی، خو د پاکستان لوبډلې ورکړل شوی هدف پوره نه کړای شو او د 100 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. په یاده لوبه کې د افغان توپوهونکو له ډلې فیصل شینوزاده 123 منډې کړې وې، محبوب خان 450 او برکت ابراهیم جی 48 منډې کړې وې. د افغانستان په توپ اچوونکو کې بیا نصیر معروف خیل 4 لوبغاړي سوځولي وو، او د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه فیصل خان ګټلې وه. بل سیالي چې د عربي متحده اماراتو پر وړاندې ترسره شوې وه، افغانستان د 189 منډو په تفاوت بریالی شوی وو. په دغه لوبه کې افغان لوبډلې په 500 اورونو کې 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي وو، 359 منډې کړې وې. دا ځل 2 لوبغاړو سلیزه وهلې وه. فیصل خان یو وار بیا په 104 توپونو 155 منډې کړې وې چې په پاړۍ کې 12 او 14 شاملې وې، او لوبډل مشر محبوب تسکین بیا په 141 منډو ناسوځېدلی پاتې وو. عربي متحده اماراتو بیا یوازې 190 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې نصرت نورستانی، نظیف الله میری او خاطر ستانگزي 2-2، او نصیر خان او حفیظ الله یوه وکټ اخیستې وه. دا ولې د چی افغان لوبډله به د نومبر په 14 نیټه خپل وروستۍ لوبه له عربي متحده اماراتو سره ترسره کوي، او تر هغې وروسته به د لوبلړۍ دوه مخکښې لوبډلې د نومبر په 26 نیټه پای لوبه لوبوي. د خبرونې په دې شیبه کې به درته د 19 کلن ځوانانو دوه مخکښو لوبغاړو لوبډل مشر فرید تسکین او همدارنګه د فیصل خان لنډې څرګندونې خپرې کړو.
او ډېر زیات خوشحاله یم چې د پاکستان او د متحدو اماراتو په خلاف باندې د دواړو سلیزې وې. نو خامخا سړی خوشحالی کی چې دوه سلیزې وې. کورنۍ سپورټ خو ډېر زیات وو، ځکه چې کورنۍ سپورټ نه وي نو په دې مرحلو دومره هلو ځلو ته سړی داسې په آسان نه شي رسېدلی. نو کور کې سپورټ خو ډېر کوي، خو د ورونو ډېر زیات سپورټ ده. او ستونزې خو مې ډېر لیدلې دي، خو ستونزو باره کې غږېدل سړی نه دي پکار. خو بیا هم شکر باسو چې افغانستان مسکل ته استازیتوب. نو هر میچ کې مې دا هر میچ نه مخکې مې دا پلان یې چې زه سلیزه ووهم. نو اول وخت کې چې زه کله میدان ته ځم نو هغه پیچ کنډیشن وګورم چې سخته، نو بیا لږ سخت حالات کې روم. نو که چېرته سخت حالات تیر کړم نو بیا هغه څومره ډاډ بالونه ما وباسلي نو هغه بیا 50 رنزونو نه بعد بیا زه هغه ته بیا ادامه ورکوم، هغه بیا کور کوم. په نړیوال کې خو کین ویلیمسن مې د خوښې لوبغاړی دی، ځکه هغه میچ کنډیشن سره آرام لوبه کوي او میچ وړي نور ته کشاټونه وي دی ور سره لاندې لوبه ډېره کوي. نو په دې خاطر مې هغه ډېر زیات تکلیف وم. او د افغانستان په لوبډله کې خو ټول خلک لوبغاړي دي، خو ابراهیم ځدران ډېر ښه کلاس لوبه دي، هغه په دې خاطر پخېږي.
تخلص ابراهیم کې زه وایم نو زه شکله مکتب کې وم، ما ډېره زیاته مطالعه کوله. زمونږ پښتو امتحانونو وخت پښتو پر شوه، نو کله چې ما مطالعه کوله کتاب مې مطالعه کوله نو هغه کې بعضې لغتونه وو چې ما باید زده کړي وای. نو هغه کې تسکین هم یو لغت راغلو چې د هغې معنا سکون یا آرام وو. نو بس هماغه وجه وه، ما په خپله ځان ته انتخاب کړی ده، نو ما ځان ته تسکین تخلص انتخاب کړ. ما خوړل زیاته خوري کړې ده، که زه ووایم د هو ته کله کېږي چې زه لګیا یم هم خوري کوم په هغه په ډومیسټیک کې. نو ما ډېره زیاته خوري کړې ده. دغې نه بعد چې کله نه 19 کلنو کیمپ ته انتخاب شوم نو مونږ سره کوچیز تقریبا د 15 میاشتې کېږي چې مونږ سره لګیا دي. کغا فیلڈنگ برخی بالنگ برخی بیٹنگ برخی منگا اول کیمپ پکتیا کی او کدا گنا بعد ڈبل کی منگے او کیمپ لرو تمرا سروی اگنا بعد خوش تلاڑو نو منس ریڈل زیاد کر شوے دا ڈر زیاد کر لبڈل سر شوے دا بدل درا او ادی میچو منگا میچو تقریبا 16 سر جمع کر گئے دنت منگا یو کیمپ در لدا نو پزار باندې زان باندې میڈیل زیاد باور دا او ډیر پرا چپتوالی سر راغلی ام امدا سے لبڈل چ جوړ شوی دا نو لبڈل باندې ډیر زیاد باور لرم چې ان شاء الله دا سیریز بم گډو دا غنا بعد به شکب ته روانه په خیر نو شکب ته پر مونږ راځي ته مده گنی ولي دا او ان شاء الله شکب کې بم خیر وبې کو شکب بم گډو
ان شاء الله
واقعا اول میچ خو لږ څه پریشر کې مو ځکه چې مونږ اول میچ وو داسې لیول کې اول میچ کې ما چې کله 25 وکړه ما کوشش کړو چې غټ اننګس پسې لاړ شم خو رن آؤٹ شوم دوام انینس کې اوسلی اوسلی نٹ آؤٹ کول زمانی چې لګې مونږ داسې دا ځکه مې کوشش کوم چې آرام وروبو کم سلو وروبو کم زما دا کوشش کې 500 اوور ایزه غواړم چې 500 اوور لوبو کم 500 اوور پورا لوبې سره لاړ شم او کغه ټی 20 میچ شل اوري نو کوشش کوم شل اوور پورا ووایم نو زمانی چل لیم دا گیم دا ما شروع نم بسی سنگل ون ٹو یو دو رنز کول دی نو زمانی چل گیم دا چیز را ملو بو کم پورا وری ہو پر نشیب نو کمون دیر جاتو خوند واقفستو زکر چی اول لوبا کی تقریبا نیو سلو سوار پلس پر نشیب پوشو نو وقت ما شاء اللہ ڈر گٹ گٹ شٹو نو ول او پر دوائم انیس کی دوائم میچ کی خو ما شاء اللہ ڈر خبر نشیب پوشو تقریبا 255 پر نشیب پوشو کوم نگر کی ہمیں شٹونا ڈیر خوبصول بیاگے نا بس ٹیک روٹیٹ نوگا سنگل یو دو رنز کو وجدہ میں ڈیر زیادہ خوبصول
ورزش مو ل احتیاط لری ساتي
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې چې له زیمبابوې سره د لوبو نیټې په ډاګه کړې دي خو لا یې یادو سیالیو ته لوبډلې نه دي اعلان کړې ټاکل شوې ده چې افغانستان له زیمبابوې سره په راتلونکي دسمبر میاشت کې درې لوبلړۍ ترسره کړي د کرکټ بورډ ادارې چې په تیر اکتوبر میاشت کې د یادو لوبو د ترسراوي خبره کړې ده خو لا هم دې لوبو ته لوبډلې نه دي اعلان شوې کرکټ بورډ ویلي دي چې دغه لوبلړۍ د زیمبابوې په کوربتوب ترسره کیږي چې پکې درې شل ورځې درې ورځنۍ او دوه ټیسټ لوبې شاملې دي د شل ورځو سیالیو لوبلړۍ به د دسمبر میاشتې په 9مه 11مه او 12مه نیټه وي د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د همدې میاشتې په 15مه 11مه او 12مه نیټه ترسره شي او دوه ټیسټ سیالۍ به د دسمبر میاشتې په 26مه نیټه پیل او د جنوري په 2مه نیټه به پای ته ورسیږي د ویلو ده چې افغان ملي لوبډله به د دسمبر میاشتې په 6مه نیټه د زیمبابوې پلازمینې هرارې ته سفر پیل کړي خو لا د دې سیالیو لپاره د افغانستان لوبډلې نه دي اعلان شوي د نابینایانو یا ړندو د نړیوال شلوري جام لپاره د افغانستان لوبډله په ډاګه شوه او پاکستان ته رسیدلې ده د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د ړندو یا نابینایانو د شلوریز نړیوال جام لپاره یې د خپله 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده کرکټ بورډ وایي چې په اعلان شوې لوبډله کې اباسین سیلاب د افغانستان لوبډل مشر دی دغه راز فهیم شرافت فرمان الله سمیع الله عبدالله اسدالله خان غلام خان بریالی ساحل سردار ولی عبدالملک اجمل روحلا دوران عزت الله او زبی الله هغه لوبغاړي دي چې په لوبډله کې شامل دي په پلان کې ده چې د نومبر میاشتې په 23مه نیټه د ړندو یا نابینایانو شل ورځ نړیوال جام پیل شي کرکټ بورډ ویلي دي چې د دغه لوبډلې د ټاکلو لپاره له 1300 نویو راهیسې د 500 لوبغاړو ترمنځ تمریناتي کمپونه ترسره کړل چې په پایله کې یاد 14 لوبغاړي غوره شوي دي افغان کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې اداره یې د معلولیت لرونکو او نابینایانو لوبغاړو تر څنګ ولاړه ده او هر وخت به دغسې سیالۍ ورته چمتو کوي
نو تقریبا دلته مونږ په درې کریټریا یا درې کټګورۍ کې کسان لرو لوبغاړي لرو لومړی چې کوم دي مثلا B1 ورته ویل کېږي دا هغه لوبغاړي دي چې دوی بیخي څه نه ویني مطلق نابینا دي بیا په دې کې دویمه کټګورۍ کې چې کوم دی مونږ B2 لرو B2 هغه لوبغاړي دي چې مثلا د 50% نه نیولې تر 30% پورې دوی یو څه ویني او بیا په دریم کټګوري کې مونږ B3 لرو B3 هغه لوبغاړي دي چې تقریبا 50% دوی سترګو دید کار کوي یعنی دوی 50% یو څه ویني
نابینا او د نورمال کرکټ چې دومره توفیر سره نه لري، فقط 40% توفیر لري. هغه دا چې د دوی بال ډاون راځي او د هغې نورمال کرکټ چې دی هغې کې یارکار بانسر او ابریکر دی کې دا بال نه وي. فقط مونږ د بلاینډ کرکټ کې دوه رقمه بال لرو چې پاس دی او سلو دی، او مونږ په یو ټیم کې اولس کسه لوبغاړی چولی شو چې نورمال کرکټ په شان دی. خو مونږ په دې کې درې کټګوریز لرو چې بی ون بی ټو بی تھری. بی ون مونږ څلور کسه ټیم کې ایم کولی شو، بی ټو چې دي څلور کسه او بی تھری چې دي درې کسه. د بی ون لپاره چې رنر نیول کېږي چې هغه د دوی لپاره رننګ کوي، چې بی ون رننګ نه شي کولی. او د بی ون یو رننګ چې دی په دوی حسابېږي، ډبل په څلور حسابېږي، څلور په دوی حسابېږي.
ډېر زیات خوشحاله یو مونږ چې کرکټ بورډ مونږ ته دغه زمینه سازه کړې ده چې مونږ ته دلته کیمپ تیار شوی دی، او مونږ د کرکټ بورډ د چتر ته لاندې دلته یو کیمپ ترسره کوو. خوشحاله یو، ډېر زیات منندوی یو هم د کرکټ بورډ. ان شاء الله سل په سلو کې مونږ آمده یو، خو خپل محنت او کوشش کوو، رزلټ د الله په لاس کې دی.
او مونږ ته ډېر د خوښۍ ځای دی چې دا کرکټ بورډ دغه کیمپ نابینانو ته په لاره اچولی، او دې کې انشاءالله نابینان ډېر زده کړې کوي او کیمپ روان دی، تمرینات جاری دی. نو مونږ ډېر خوښ دی کیمپ نه. ما خو خپله دا لسم کال دی چې همدې وخت کرکټ کوم، او زه خپله انډیا سفرونه هم کړي، خپله کوچنګ هم هلته کړي انډیا کې. نو زما لس کاله کېږي دی بلین کرکټ کې کار کوم.
نوم یې فرمان الله زیارمل دی او د کونړ ولایت اوسیدونکی ما. دغه کیمپ ته چې مونږ راغلي یو ماشاءالله ښه کیمپ دی، لوبغاړي ډېر ښه لوبېږي، ډېر خوشحاله یو. مونږ دلته مونږ ډېر څه زده کړه او زده کوو به انشاءالله، او په دې هڅه کې یو چې افغانستان لپاره ښه لوبېږو او ښه سیالي وکړو. که درته ووایم نړیوال جام لپاره خو مونږ انشاءالله بېخي سل په سل آماده یو، ډېرې خوارۍ مو کړې دي او غواړو چې د خپل هیواد لپاره ډېرې بریاوې راوړو.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
اوس د فوټبال ډګر. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دوه دوستانه سیالۍ د تاجکستان او نیپال هیوادونو پر وړاندې وبایللې. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس لومړنۍ سیالي د افغانستان او نیپال ترمنځ ترسره شوه، چې دغه سیالي 2-0 پر وړاندې نیپال وګټله. د نیپال پر وړاندې سیالي د نومبر په 14 نیټه د تاجکستان په پلازمینې دوشنبه کې ترسره شوه، چې نیپال لوبډلې د لوبې په دویمې نیمایي کې 2 ګولونه ترسره کړل او په دې سره یې دغه دوستانه سیالي له افغانستان وګټله. همدارنګه دویمه سیالي د کوربه تاجکستان او افغانستان ترمنځ د نومبر په 19 نیټه ترسره شوه، چې په یاد سیالۍ کې د تاجکستان لوبډله بریالی شوه. تاجکستان د لوبي په لومړۍ او دویمې نیمایي کې 3 ګولونه ووهل، خو افغانستان بیا یوازې د 1 ګول په وهلو بریالی شو. د افغانستان ملي لوبډله بیرته کابل ته ستنه شوې ده. خو د فوټبال فدراسیون د فیسبوک پر پاڼې په یوې خپرې شوې ویډیو کې نوي ټاکل شوي روزونکي عثمان توشوف ویلي دي چې دغه سیالۍ په دې موخه دي چې د افغانستان لوبډله او لوبغاړي وګوري. هغه که څه هم ویلي دي چې په دې لوبو کې ورته ګټل او بلل ډېر مهم نه دي، خو ورته تر ټولو مهمه دا ده چې لوبغاړي وګوري او د راتلونکو مهمو سیالیو لپاره ترې غوره لوبډله وټاکي. د هند او استرالیا ترمنځ د ټیسټ لوبلړۍ لومړۍ لوبه به د نومبر په 22 نیټه پیل شي. د کرکټ د مشهور ویب سایټ کرکټ فو د معلوماتو پر اساس لومړنۍ ټیسټ سیالي به د پرت په لوبغالي کې د نومبر په 22 نیټه پیلېږي او په 26 نیټه به پای ته رسیږي. همدارنګه په دې سفر کې به دواړه لوبډلې 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي، چې دویمه ټیسټ سیالي د ډسمبر په 26 نیټه په ادلیټ لوبغالي کې پیلېږي. دریمه ټیسټ سیالي به د برزبن په لوبغالي کې د ډسمبر په 14 نیټه پیل شي. همدارنګه د ډسمبر په 26 نیټه څلورمه ټیسټ سیالي په میلبن لوبغالي کې پیلېږي، او د دې لوبلړۍ وروستۍ سیالي به د 2025 زیږدیز کال د جنوري په 3 نیټه د سیډنی په لوبغالي کې پیل شي او تر 8 نیټې به دوام وکړي. د رپورټونو پر اساس چې دا د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ چمپینشپ اړوندې سیالۍ دي. د ټیسټ چمپینشپ په سیالیو کې تر دې دمه استرالیا 12 سیالۍ کړي دي، 8 یې ګټلې دي چې د نمرو مجموعه 9 ده. هندوستان که څه هم د نمرو مجموعه 98 ده، خو په 14 سیالیو کې 8 ګټلې دي او 15 یې بایللې دي. دواړه هغه لوبډلې دي چې د دې لوبلړۍ نه وروسته به څرګند شي چې پایلوبې ته څوک رسیږي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې رازو ځانګړي مرکه درته خبرو. لکه د خبرونې په پیل کې مو چې یادونه وکړه، دا ځل په خواري لوبغاړي دولت خان احمدزی په دې مرکه کړې ده چې د افغانستان 19 کلنه لوبډله څنګه ټاکل شوې ده، او دا یې هم ویلي دي چې په دې لوبډله کې ځینې لوبغاړي تر ټاکلي عمر زیات عمرونه لري. نور په مرکه کې واورئ. احمد زی صاحب، خبرونې ته بیا هم درته هرکلی کوم. د پیل پوښتنه مې دا ده چې د 19 کلنو ځوانانو ټاکل شوې لوبډلې په درې اړخیزو سیالیو کې تر دې دمه د پاکستان او اماراتو خلاف ښې لوبې کړې دي، ستا لاندې دغه لوبډله ښه غوره شوې او که څه نور لاملونه یې دي؟
سلامونه او نیکی هیلی می اومنی. بلکل دا لوبډلې په اول ځل باندې په ډیر کم وخت کې انتخاب سوې. انتخاب پروسه ډیر زر تر سره سوا او ډیر زیات تمرینات هم ونکړل. لکه په خوا به سي د منګ نورو د ملي ټیم د نسکلونو لوبډلو تر سره کول، او سفرونه یې پیل کړل، او په اماراتو کې د پاکستان او د اماراتو خلاف ډیر ښه وزن تر دا دمه ځلېدلې دي. لاملونه یې دا دي چې دغه هغه اکثریت هغه لوبغاړي په دې کې دي چې دوی خورا تجربه په کورنۍ کرکټ کې لري، او تر دا ډیره وخت نه دا لوبغاړي چې دي د افغانستان د کورنۍ کرکټ د څانګې برخه دي. دا هغه لوبغاړي دي چې له ګربز سره یو ځای په انډر 17 کې لوبه کړې په 2018 کال کې، او په هغه وخت کې هم د انډر 17 په لوبډله کې د دوی عمرونه تقریبا غټ حساب شوي وو. نو دوی خورا با تجربه دي او ډیر کرکټ شاته پروت ده. نو امکان دي او لاملونه د ما پاند باندې کېدای شي د یو غټ لامل وي چې دوی ډیر په دومره کمه پروسه د انتخاب او تیاری کې پاکستان غونتې پیاوړي ټیم او نورو ټیمونو ته ماتې ورکوي او خزلیږي هم.
په دې لوبډله په ټولنیزو رسنیو کې یو انتقاد هم شته چې د لوبغاړو عمرونه خلک وایي چې زیات دي، ته ورسره همغږی؟
بالکل، عمرونه په لحاظ باندې د دوی د افغانستان کرکټ بورډ سره چې کوم ریکارډ پروت ته دوی پخوانه لګیا دي. نو خامخا لوبغاړي چې دي، لوبغاړي پټ نه پاتې کیږي، لوبغاړي خو نورو لوبغاړو سره لوبه کوي، ریکارډونه پاتې کیږي د عمرونو د کرکټ لغه حساب نه به خلک امکان ولري چې دغه انتقاد کوي، او امکان دی ولري چې ډیر انتقاد پر ځای هم وي.
که ستاسو په خبره د لوبغاړي عمر زیات وي یا تر 19 کلونو غټ وي، نو دا په تخنیکی لحاظ کرکټ ته یا د هغه ملک کرکټ ته څه تاوان لري، او د دې تر څنګ د کرکټ آسیایی او نړیواله شورا بیا په دې برخه کې څومره جدي ده؟
بالکل، دا یو بهترین سوال کړی ده. آی سی سی همیشه په دې باندې تاکید کوي چې تاسو ځوان لوبغاړي د دې لپاره انتخاب کوي. کرکټ د عمر لوبه ده، که نور ټول لوبې وګورو د ټولې دنیا کې چې هر څومره لوبې کیږي، هغه کې کرکټ واحد داسې یو لوبه ده چې عمر پکې ډیر زیات ضروري ده. او 19 کلن په دې معنی نه دي چې ورلډ کپ دې وګټل سي یا د ایشیا کپ خامخا وګټل سي. 19 کلن په دې معنی دي چې ځوان لوبغاړي باید پیدا سي او د ماډرن کرکټ د پاره وروزل سي، د ټیم هغه ضرورتونه ته په نظر هغه لوبغاړي یا قسم لوبغاړي وروزل سي، ځکه سي آی سی سي دوی ته ایشیا کپ ورکوي، ورلډ کپ ورکوي. نو ټول د بهترینو ملکونو د انډر 19 ټیمونو سره ولوبیږي، او په دې باندې پوه سي چې یاره ما ته اوس نور څومره کار پکار ده. کوچ په دې پوه سي، کرکټ بورډ پوه سي، دوی په خپله باندې پوه سي چې دا روان څومره موږ ته محنت ضرورت ده چې موږ د ملي ټیم جوړ شو. او آر انډر 19 لوبغاړی چې کله د انډر 19 دا دوه کلنه پروسه ختموي، لغه نه وروسته بیا یو بله پروسه شروع کیږي چې دوی ملي ټیم ته لاره پیدا کوي. بیا نه وروسته بیا انډر 23 ته انتخابیږي، بیا 18 ته انتخابیږي، بیا ملي ټیم ته انتخابیږي. بیا په ملي ټیم کې یو ډیر وخت تیرولو ته ضرورت لري چې دا ډیرې تمریناتي لوبې وکړي، لغه ماحول سره ځان بلد کړي، لغو غټ کوچ سره ځان بلد کی او هغه تخنیکونه او هغه مهارتونه باندې کار وکړي تر څو پورې دې جوګه سي چې د نورو ټیمونو د نورو ملکونو د ملي ټیمونو خلاف کارکردګي وکړي. نو دا په خپل باندې یو 15 کلن 6 کلن یو کلن پروسه ده. که چیرته په 19 کې د تا عمر غټ وي او تر لږ نه وروسته یو 15 کلنې پروسې ته ضرورت لري، نو د تا عمر سدا بیا دمره د دې جوګه کیږي نه. ست دې د ملي ټیم دپاره ډیر وخت لوبه وکړي، ته به بیا د کرکټ سره ډیر زر خدای پاماني کوي. نو زیانونه دا دي چې ډیر وخت او دغه د وخت انویسمنت، د کوچنګ انویسمنت، د پیسو انویسمنت، دا ټول سده دا بیا پر ځای باندې نه دي. نو دا بیا پر ځای باندې نه دي لګېدلې او د دې بیا سده له ګټې نه نقصان ډېر زیات.
د 19 کلن ځوانانو په لوبډله کې تر دې دمه یوازې فیصل او تسکین خطوپ وهنه کړې ده. فکر کوي نور توپ وهونکي هم غوره دي؟
بالکل، تسکین خان سیده مونږ د ټیم کیپټان هم ده، وکټ کیپر بیټسمین ده، فیصل خان اوپنر بیټسمین ده. فیصل خان سیده او تسکین دواړه په کورنۍ کرکټ کې ډېر زیات ښه ریکارډونه لري او دوی خورا تجربه لري، لکه څنګه چې مخکې ما ذکر وکړ. نور کوم مالکان چې تللي دي نو دوی زیاته تجربه لري او ډېر زیات کرکټ یې کړی ده، نو دوی نه همدا توقع کیدای شي. نور لوبغاړي هم ډېر که د ټیلنټ او استعداد په نظر ورته وګورو ډېر تکړه دي، ډېر ښه دي، خو کیدای شي له کنډیشن سره دغه پیچونو سره د دوی اډجسټمنټ لا نه وي سوی، وخت به ولګېږي، خو توقع ترې کیږي چې هغه هم ښه پرفارمنس وکړي.
افغانستان به دا ځل د آسیا جام د ګټلو چانس ولري. یوازې په 2013 کې آسیا جام ګټلی و. فکر کوي د غلوبډله هم دا وړتیا لري؟
بالکل، د دې ټیم تجربې ته چې موږ ګورو او لوبغاړو ته ګورو، نو دوی پخوا به موږ یوه خبره کوله چې لوبغاړي لږ ټایم ته ضرورت لري چې پریشر وانخلي، د غټو ټیمونو خلاف ښه وځلیږي. نو له دوی نه دا توقع سته، دا ټیم باید څه ده ورلد کپ هم وګټي، دا ټیم سدا باید ایسیا کپ هم وګټي، دا ټیم نه ډېر زیات توقعات دي. دومره داسې یو ټیم چې دومره د کرکټ یوه بېغزنه او ډیر عمر د کرکټ کې بوخت دي، نو دوی نه دا توقع کیدای شي چې دوی باید آسیا جام او ورلد کپ دواړه وګټي.
اخري پوښتنه دا کوم چې د 19 کلنې لوبډلې د انتخاب پروسس یا پروسیجر څنګه
وو پخوا؟ اوس پخوا خو دی 19 پروسس یوه ډیره بوګده وه او تاسو خپله باندې شاهدانی سه د کرکټ د 19 کلن پروسې به کم از کم یو کال تقریبا د انتخاب پروسې به شپږ میاشتې تر یو کال پورې وو، بیا به ټیم انتخابېده او بیا به تیاری سه ده تقریبا 2 کاله نیول تر څو پورې هغه لوبغاړي چې هغه په هر نگانه برابر دي، ځوانان دي او هغه باندې ډېر کار وسي، په هر اړخیز کار پې وسي، په تخنیکونو باندې، فزیکي برخو، د میچونو په تمریناتو باندې، او هغه پریشر ترې لرې سي چې دوی د په غټو میچونو کې اخلي او د غلو وجنه میچونه بایلي، چې هغه یوه ذهني برخه ده. نو بیا به چې دا لوبغاړي چې دي مخکې سفرونو ته او نورو ځایونو ته به د دوی سفر پیلېده او ډیری به ډک لاس راتله. اوس دغه پروسس چې ده لږ په ډیر کم وخت کې کیږي، شارټ وخت کې کیږي، ډیر تیز کیږي، نو دغه یو څه توپیر لري. خو امیدونه شته له دې 19 نه چې ډیر څه وکړي او ډیرې لاسته راوړنې ولري.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونه لپاره زموږ خبرونه هم دومره وا، تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
Yar mi cüdaşım